السلام علیکم، دا مشال ریډیو د زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د لیکوال مصطفی سالک په اړه دی. هغه د شاعر سلور ټولګي چاپ شوی دی. دغه ناول پاتې شباران دی لزلا چاپ شوی دی. نوموړي د پښتو په کلاسیکو شاعرانو سړنیس کار هم کړی دی. زم همکار راشد خټک ورسره مرکه کړې. راځي چې ورته وښو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د جونید شریف په نوم 62 تلیکوالانو د پر د کال 2025 جایزې په 14 اکتوبر اعلان کړي. لومړی یعنی د زلاند کلتوري مشر زر ډالری جایزه د مصطفی سالک په نوم اعلان کړه، او دای د خغه د کړي ادبی او هنري خدمت د قدردانې و هڅه وبلله. مصطفی سالک شاعر دی، کرکتون کې دی، سړنیس کار هم کړی دی او یو ناول یې هم لیکلی دی. مشال ریډیو مصطفی سالک ته د مبارکۍ ورکولو په پلمه د خغه د ادبی زیار په حقله مرکه ورسره کړې ده.
ستړي مشه سالک صاحب، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی اوس؟
مننه خټک صاحب، ژوندې اوسه، کور دی ودان، آباد اوسه. ډیر خوشاله شوم چې در سره مو مرکه در سره کوم. د خدای فضل دی، صحت مې بد نه دی.
سالک صاحب، تاسو ډیر خلک پیژنئ د لیکوال په هیڅ هم او د ژورنالیست په هیڅ هم، او خو ځنه زمونږ اوریدونکو کې دی چې د څه ډیر تاسو سره بلد نه وي، صرف نوم یې اوریدلی وي، نو هغوی ته کداسې خپله پیژنګلو کې ښه به وي چې تاسو چېرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، زده کړې مو چېرته وکړې، بیا مو کم کارونه وکړل.
مننه خټک صاحب، زما نوم مصطفی دی، تخلص می سالک دی، پلار می ارواخات صدا جان سالک نومی دی، چې لیکوال، شاعر او متصوف سانو. خدای دې وبخي. زه د نن نه 45 کال مخکې د ننګرهار ولایت د چاپیار ولسوالۍ په قاضیانو کلی کې زیږیدلی ما. په 1902 میلادي کې پېښور ته لاړو. ابتدایي تعلیم می په خپل کلی کې کړی او د شپږم نه می په پېښور کې شروع کړ. په 1909 کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د لیسې نه فارغ شوم، او د دعوت او جهاد پونتون چې په جلوزو کېم کې وو، د ماجر پونتون والته می د ادبیاتو په څنګه کې داخله وکړه، او په 1993 کې د پښتو څنګه نه فارغ شوم. په 1995 کې می د پېښور نه پښتو کې دریم پوزیشن می واغست. سره د دې چاک می لومبه پوزیشن وو، خو بزکه دوه ریګولر شاګردان زمانه مخکې کړه چې یو خو ماجر ما افغان ما، او بل ریګولر نو ما پرایویټ می داخله کړی وا. او په کارونو کې به درته ما چې د 1999 نواخله تر 2019 پورې د بی بی سی سره می کار کړی وو. د بی بی سی نه چې کله تقاعد شوم، نو بیا یو کال دوه په کرکټ بورډ کې هم، د افغانستان کرکټ بورډ کې میډیا سپیشلیست په توګه، او د افغان کرکټ مجلې د ایډیټر په توګه. دا غوینه ورسته د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ته لاړم، او د رسنیو د مدیر په توګه می کار کوم. نو دغه کارونه می کړی دي. 14 کتابه می چاپ دی په ادبیاتو کې. نو ان شاء الله نور خبرو کې تاسو چې اوس پښتنې کوي دلته، زبا درته پام دی وخت کې جواب به مټولي خبرې به واضح شي.
سالک صاحب، داسې لسه ته کاله کېږي چې تاسو لیکل نه دي کړي، دا ولې؟ دا دومره لویه وقفه څنګه راغله؟ دا خو ټیک ده، په لیکوالانو داسې وخت راځي چې کله کله لیکل نه کوي، خو تاسو د وقفه ډېره اوږده شوه. هسې ما اورېدلی دي د ډېرو خلکو نه چې خان بابا چې خوشحال خان خټک، هغه هم لس کاله لیکل نه وکړي، شعر یې نه و لیکلی.
که رښتیا درته ووایم، زه چې کله په 2019 کې د بی بی سي نه راووتم، نو ما داسې انګېرله چې دغه حکومت چې کوم و، هغوی به ماته یوه دنده، یوه وظیفه، یو کار راکړي. زمونږ ډېر ملګري وو چې هغه د ولسمشر اشرف غني سلاکارانو او په فرهنګي چارو کې بوخت وو. هغوی ته مې ټولو ته ویلې چې زه وزګار یم، یو کار راکړي، زه کار ته اړتیا لرم. خو له بده مرغه هغوی هېچا راسره هېڅ مرسته ونه کړه. ډېر مې زړه مات شو. ډېر خلک چې نه شاعرانو نه ادیبانو، په لوړو لوړو څوکیو یې کار کوو، کار یې جوړو، وخت یې تېرېده، ما ته چا کار را نه کړ. نو په دې مناسبت زما زړه مات شو او د خوشحال بابا هغه شعر چې زه یې چا لره هم قدر یې چاز د په وسوزه دا تورې قلمونه، نو زما زړه مات شو. بیا ما لیکل پرېښوده، خو بیا مې لیکل داسې نه دي پرېښي، ځینې مقالې مې لیکلي دي، ځینې غزلې مې لیکلي دي چې هغه وخت په وخت ما په فیسبوک کې خپرې کړي دي، لوستونکو به لوستي. خو داسې ډېر لیکل مې نه دي کړي لکه پخوا غوندې مې چې کول. خو اوس بیا زړه مې دی چې کار شروع کړم، او بلکې کار مې شروع کړی دی په ځینې دغه باندې، په حمزه بابا باندې مې ځینې مضامین لیکلي دي، ځینې نور لیکم چې یو کتاب شي، خیبری خبرې نوم دی او دا به چاپ شي د خیره. نو ما وروسته چې سوچ ځان سره وکړم، ویل چې هر څه باید نه د مادیاتو دپاره یو، نه باید د دې دپاره چې ماته دې څوک کرسۍ راکړي. زمونږ مشرانو شاعرانو ته چا داسې کرسۍ ورکړي وي او کارونه یې ورکړي چې هغوی دا دومره لیکل وکړه او دا ژبه ژوندۍ وساتله. خوشحال بابا ته چا د شاعرۍ پیسې ورکړي وي، رحمان بابا ته چا ورکړي وي، کاظم خان شیدا ته چا ورکړي وي، حمید ته چا ورکړي وي. دغسې په معاصرو کې ډېر ادیبان دي چې ډېر په غربت کې وخت تیر کړ خو پښتو ژبه غني کړه. نو دغه خبرو باندې چې ما سوچ وکړ، بیرته په دې خبره باندې زه قانع شوم چې زه باید پرته له تمې او پرته له کوم بل څه نه پښتو ادب ته کار وکړم، او هغه استعداد چې لرم هغه په کار واچوم. نو انشاءالله لیکل به کوم.
تاسې عملي ژورنالیزم کړی دی که نه ژوند کې، چې دی د کار په حواله ستاسو کار شو هغه ژورنالیزم وو، خو د هغې نه وړاندې په پېښور کې چې تاسو وایي، بلکې داسې به ووایم چې موږ ټول چې کله پېښور کې وو، نو په کره کتنه مو ډېر ښه لیکل کړي وو، ډېره ښه کره کتنه مو کوله، په تالی باندې مو ډېر ښه مضمون لیکلی وو، مقاله وه اوږده کستواره ماته یاده ده، بل منشور په نوم مو پوره کتاب چاپ کړی وو. بیا مو په کره کتنه داسې ډېر لیکل ونه کړل او شاعري مو زیاته وکړه. بیا په شاعرۍ کې هم کلیات مو چې چاپ کړل خپل شاعری، خلک وایي چې کلیات چاپ شي دغه نه پس بیا نوره شاعري نه کیږي، نو دغه نه پس مو ډېره شاعري مخې ته رانغله. دغسې ناول هم تاسو یو ناول ولیکلو، پاتې شه باران دی، ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. بیا مو بل ناول ونه لیکلو، په دې ناول کې یو لنډه کیسه هم وه، بیا مو نور لنډې کیسې هم ونه لیکلې. نو اوس تاسو چې ځان ته ګورئ، شاعر په حیث ځان ته ګورئ، ځان یو شاعر ګڼئ که نه، یو ناول لیکونکی ګڼئ که کره کتونکی ګڼئ، او که څېړنکار یې ګڼئ. تاسو په څېړنه باندې هم دغه کړی دی، په کلاسیکو مو کار کړی دی، او په فلسفه به مو ډېر ښه لیکل کول، ویناوې به مو کول. نو ځان درته څه شی ښکاري، د څه شي لیکوال ښکاري، د شعر که د ناول که د کره کتنې که د څېړنې؟
خاطک صاحب تاسو ډېرې پوښتنې وکړې په دې دغه کې، نو ځواب یې کوم، خدا خو به ډېر اوږد شي. نو تاسو د کره کتنې خبره کړې ده چې ما منشور لیکلی و، د هغې نه وروسته ما له څاڅکي تر سیپۍ د نقد یو بل کتاب ولیکه. منشور خو چې و هغه خو تیوري وه او عملي نقد و. دا بل کتاب چې ما یې نوم واخیست، دا عملي نقد دی په شاعرانو، په ځینې نوو موضوعاتو، هغه موضوعات چې تر اوسه په پښتو ادب کې پرې خبرې نه دي شوي، په هغې باندې مې بحث کړی دی. دغسې د څېړنې یو نقد بل کتاب مې دی، د افغانستان پښتو معاصر شعر، نو دا هم چاپ شوی دی. نو کار مې کړی دی، نور کتابونه هم شته دی د نقد او څېړنې چې چاپ دي. او د ناول خبره هم کړې ده چې ولې مې ناول ونه لیکه. دا ناول زه خو ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم، دا اتفاقا لیکل شوی و، یو فرمایش و. ما چې واده وکړ نو مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې، خوستانه سره م ډېر ښه دی، ته یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې زه ناول نشم لیکلی، پښتو کې مې چې دا کم مقام په شاعرۍ کې ګټلی دی دا به هم بیلمه. خو هغه هم ټینګار یې کوو چې نه، ناول ولیکه. ما ورته وویل ښه، ناول به ولیکم ستا په نوم دی چاپ کوم. وایي صحیح ده. ما چې کله پاتې شه باران په یوه نشست کې ولیکه چې په زه څلور ساعته پکې اوده شوی یم، نور مې ټول په یوه ناسته کې لیکلی و. ناول مې چې ولیکه ورته مې وویل، وایي نه دا خو زه اوس نه اخلم. بیا ناول ما لیکلی و، نو ما ویل زه چاپ به کمه. او یو خوب مې ولیده چې دا ناول په فضا کې د سپوږمۍ غوندې ولاړ یو رڼا کوي، ویل دا مې یو ښه شګون دی. نو هغه ناول مې چاپ که، او هغه ډیر مشهور شو. نور کارونه هم شوي دي د فلسفې په باره کې، تاسو خبره وکړه، فلسفه خو زما شوق و، کله مې پرې ډېر کار نه دی کړی، منشور کې مې پې باندې لیکل کړي دي، نور هم ځینې مقالې مې لیکلي دي. او دا چې ځان ته زه د څه په سترګه ګورم، نو زه چې د لیک په وخت لیکو منوزان را تماغ سخکاری ناول می لیکو نماول دیو ناول لیکون کی غندی ولی کا چکل شیر لیکم نزایم چی ز شاعر ما کل چکر کتن کوم نزایم چی ز کرکتون که ما کل چی چیرن کوم نزایم چی ز چیرون که ما او تاسو د شاعری خبر کلی دا چی د شاعری کلیات مچاب شو نو آغا دا چلور و شیری طول گو مجموعه دا چی آغا سپرلی پا خال کی نمیگی کلیاتم پی ندی لیکلی نو ز وسم شاعری کوم یو هفته نیمه بکی گی و دو غزل می ولی کلی فیسبوک تا می ورکلی ان شاء الله که خود ژوند را کو نور شاعری بم کوم او هغه بیا د کلیات په بڼه چاپ کیږي
دا ویل کیږي چې په شاعر باندې د ماحول اثر وی بلکې غنی خان وای کنه چې شاعر چې دی هغه ډیر حساس وی او مثال د هغه زناور چې سرمن په وجود نه لري نو د ماحول چې تاسو بدل شو یو وخت تاسو په خبر کې وای بیا کابل کې مدرس نور زینو کې نو دې سره تاسو څه توپیر احساس کړی دی په خپل لیکنو کې شاعرۍ کې
ماحول رښتیا هم ډیر اثر لري مونږ چې کله په پیښور کې وو زوم تاسو کاروان صاحب نثارو عابدو نور ملګری وو په هغه وخت کې ماحول ډیر زموږ شاعرانه وو ځکه چې مونږ به ټوله ورځې د کار نه وروسته په صدر کې تاته به یاد شي په هوټل کې به ناستو یو بل ته به م شعرونه ویلې په شعرونو به م نقدونه کول بیا به چې شپه شوه د یو ملګري سره به کور ته لاړو ټوله شپه به م تر سهاره رونه کړه ټوله شپه به م په شعر و شاعرۍ خبرې وکړې او بل زمونږ ځواني وه زلمیتوب وو نو په هغه وخت کې مونږ فنافي شعر وو ټول ملګري فنافي شعر و فنافي الادب وو نو په هغه وخت کې چې کومه شاعري وشوه هغه شاعري زه فکر نه کوم چې بیا په نږدې وخت کې وشي هغې وخت کې کاروان صاحب چې کوم کتاب ولیکه چینار خبرې کوي نثار صاحب چې ولیکه څانګې څانګې ارغوان عابد صاحب چې کتاب ولیکه د نکریزو پاڼه ما چې کتاب ولیکه د طاوس بڼکه سره د دې چې مونږ وروسته هم شاعري وکړه خو ډېر نقادان دا وایي چې ستاسو وروستنۍ شاعري هغه شاعرۍ ته نه رسېږي چې تاسو په پېښور کې کړې ده نو پېښور د شعر و شاعرۍ ځمکه ده تاریخي لحاظ باندې خټک صاحب هلته ډېر شاعران تیر شوي دي لوی لوی نومونه پکې تیر شوي دي ګرانې دا دې راته ګل خبره وکړه پښتونخوا په ترانو باندې ښایسته ده دا زما یو بیت دی نو پښتونخوا د شاعرۍ ځمکه ده د رحمان او د حمید ځمکه ده نو الته شاعری ډیره خکې ده او کله چې کابل ته راغلو بیا بهیرونه هم نه وو لکه هلته به چې مونږ او تاسو افغان ادبي بهیر درلوده د قلندر صاحب مرکې ته بتلو نورو ادبي ټولنو ته بتلو دلته کابل کې یو افغان ادبي بهیر وو او دومره مونږ په کارونو کې مصروف شو چې بیا افغان ادبي بهیر ته هم دومره نشو تللی هغه ډله ما هغه صفاتې نه شوه نه هغه شب نشینۍ وې نه هغه خبرې وې نه هغه په ادبیاتو بحثونه وو نو ماحول زمونږ ګډوډ شو او دې په ټولو شاعرانو باندې تاثیر وکړ کومه شاعري چې دې شاعرانو په پښتونخوا کې کړې وه په پېښور کې کړې وه هغه شاعري په کابل کې ونه کړه نو د ماحول یو خپله سری او په هغه وخت کې مونږ او تاسو ته ډېره ګټه اخیستې وه
دلته یو خبره کیږي اکثر خلک وایي کنه چې پلانکی فلسفي شاعر دی نو فلسفه خو ځان له شاعر شاعري بیخي جلا شاعر دی د فلسفې نه د فلسفي شاعر څه ته وایي
تاسو ښه خبره کوئ خټک صاحب دا زمونږ په ادیبانو کې مشهوره ده دا شاعر چې دی هغه شاعر چې دی دا فلسفي شاعر دی سره د دې چې فلسفیانه ډولې خبرې په شاعرۍ کې کیدای شي خو هغه داسې چې هغه صرف رنګ د فلسفي نور شاعري او فلسفه دوه بیل څیزونه دي علامه اقبال چې کومه پی ایچ ډي کړې وه نو د هغې یو باب د فلسفه عجم په نامه باندې په اردو کې ژباړل شوی دی په هغې کې علامه اقبال وایي که تاسو دا غواړئ چې د ایران په شاعرۍ کې د کپیلا یا کانډ د نظامونو غوندې یو جامع نظام پیدا کړي نو تاسو به د مایوسۍ سره مخ شئ ځکه د دوی شاعري په غیر مربوطو اشعارو غزلو کې ده او دوی د باطني تعقل وحدت نه کوي نه شي کولی نو دغه خبره ده چې یو خو شاعري غزل دی یو بیت دی او فلسفه چې ده هغه یو بشپړ نظام وي د دې دپاره په شاعرۍ کې نظام نه شي جوړېدی په شاعرۍ کې تضاد وي یو شعر کې یو خبره کوي یو نظم کې یوه خبره کوي بل نظم کې بله کوي فلسفیانه نظام کې د اول نه تر اخره پورې یوه خبره کوي شاعری تخیل دی او فلسفه چې دا هغه تعقل او تفکر دی. د تعقل او تفکر خبره مې وکړې او بله خبره هم راته رایاده شوه چې مونږ په شاعرۍ کې تخیل، خیال او فکر او تعقل او تفکر او دا ټول په یوه معنا استعمالو په شاعرۍ کې، یا په لږ توپیر باندې استعمالو، خو په فلسفه کې دا ټولې بېلې معناوې لري. په فلسفه کې هر توری، هر کلمه بریدبند تعریف لري، یو اصطلاح چې دغه اصطلاح په معنا ټول خلک پوهیږي چې دغه معنا ده. په شاعرۍ کې اصطلاحات معنا نه لري، په شاعرۍ کې د یو لفظ نه، د یوې کلمې نه لس معناوې راوځي، په فلسفه کې نه راوځي. بل دا ده چې په شاعرۍ کې سمبول او استعاره ده چې ډېرې معناګانې ترې راوځي، خو په فلسفه کې نه راوځي. لکه ما چې مخکې وویلې، فلسفي شاعر نشته. زمونږ په دور کې چې ډېره شاعري فلسفیانه رنګ لري، هغه علامه اقبال دی، البته اردو شاعري نه. اردو شاعري د علامه اقبال شاعري متفرقات دي، د یو ځای او بل ځای خبرې پکې کړې دي، او هغه د خپل فکر د بیان دپاره فارسي ژبه خوښه کړې ده. د هغه د فارسي شاعرۍ نه هم داسې نظام نه راوځي لکه هغه چې خپله ویلي د کپیلا یا د کانټ د نظامونو غوندې. نو دغه خبره ده چې زما په فکر باندې فلسفي شاعر نشته دی، داسې شاعر نشته دی چې د هغې نه دې د فلسفي یو نظام راوځي. داسې یوه خبره ده چې مشهوره شوې ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
خبر نیم نم ولی سوشم ولی ساشم یا بازم چی بگیگم دست پٹو تار خانو تا یا شغلایم چی کزیگم یا سرورم چی شلنگیگم یا خمارم چی مستیگم یا سرورم چی شلنگیگم یا خمارم چی مستیگم رد کی دور شم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پرقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مست اول کابم مستیگم پخنده کی می جڑاده پخفستر گو خندیگم پخنده کی می جڑاده پخفستر گو خندیگم خیال دو قائم تو یو خشتم چی خوریگم تو یو مست بات نیلیم په فکرونو کې ځلي کوم کته تلو شنګ نه جوړ یو دوای چې ټپلې کوم کته تلو شنګ نه جوړ یو دوای چې ټپلې کوم یو مسجان دې بنتو بیم یو مسجان دې بنتو بیم د هوا په اسره کوم یو رنگ د یار تستګو یو رنگ د یار تستګو شنګو ناشم کډه کوم شنګو ناشم کډه کوم
اندر تاسو واوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
ستاسو یو شعر وو غزل وو په خبر کې مچویلو سالک صاحب چې تر ته مسکې شو زه په خلاص ومه خلاص مو پښتو شو شکر سر په سر ستاد مخ او زلف معجزې نظر سوري سوار شوې د لمر په سر ورستای بیت چې کله په سرلی صاحب اوریدو نو وایو چې دا خیال زما په ذهن کې هم وو خو سالک شعر کړی ته نو بس زه نه وایم لکه زه نه شعر کوم دا رویه تاسو څنګه ښکاری حالانکه پسرلی صاحب خو د هندي سب شاعر او هندي سب ولا خو یو مضمون راخلی او هغه په نور الفاظو کې د بل زاویې نه ګوري ورته خکایي خدای پرې خودو نو تاسو په خپل کداس یو مضمون پل چرته وګورئ هغه پرې دی کنه د دې کایلې چې دا باید سړی نور هم خکې یا یو نوې انداز کې وړاندې کی.
بالکل تاسو اوس دا خبره وکړه او ما ته دا خبره را یاد شو چې کله ما دا غزل ویلې او چې یو بیت هم دا و چې تاسو ویلې چې تر ته مسکې شو زه په خلا شوم پاتې مې پښتو شو شکر په سر په سر سورې مې یاري را سره نه کوي راغې اخر ستا د هجر مر په سر او دا بیت هم پکې و چې ستا د مخ او زلف معجزې نظر سوري سوار شوی دی د لمر په سر پسرلی سه به ویل چې دا زما په خیال کې مو خصالک شیر کو نو زین شیر کومه نو دا پسرلی سه یو دغه او ما سره ډیره مینا وا او زما په شاعری باندې چې کوم لیکنه کړی دا د بنگلو غوندې خبرې عنوان ور کړی دی چې اغه زما د دې شیر نه راوتلې دا عنوان چې د ملکوت سندرو غوګنی ولې استاد بنگلو غوندې خبرې کوم نو دا دغه ډیره مینا وا چې دا خبره وکړه چې یاره زما ذهن کیم دا خبره وو زه به نشیر کوم خو خبره دا ده چې کله کله د سوي چې سړی ته کامل اظهار په یو شعر کې ښکار شي کله چې سړی وګوري چې دی شاعر دا خیال د کامل اظهار نه دی کړی د دې شعر نو هغه کېدی شي دی او بل زاوی نه ورته وګوري خو کله چې شاعر پوه شي چې دا شعر د سې لیکل دی چې په دې کې نور اضافه نشي کېدی او د دې نه خني شي لیکل کېدی نو بیا پری دی او کزو د یو شعر وګورم چې زما په ذهن کې یو بل څوک اظهار وکړي نو زه به وګورم که د نوې زاویې نه مې داغې نه ښه ویلی شو خو بیا ممکن کنه زه به هم د پسرلی صاحب غوندې پرېږدم.
یو وخت تاسو ډیر فعال وای په ادبی غونډو کې په محفلونو کې ادبی ملګرو سره ناستې پاسته مزیاتې وای بیا چې دی په یو وخت کې ګوشنشین شوی د دې دواړو حالتونو په لیک باندې څه اثر دی په خاصه توګه په شاعرۍ باندې چې کله تاسو په ادبی غونډو کې ډیره برخه اخیسته ګډون مو کوو په هغه وخت کې تاسو شاعري څنګه وه او چې کله ګوشنشین شوی بیا څنګه وه د شعر لپاره کوم حالت ښه دی؟
په پیښور کې چې کله د ملګرو سره وو نو هغه زمونږ د زلمیتوب وخت و او ډیر بندارونه هم کول ډیرې ناستې هم کولې هغې ډیر لوی تاثیر درلوده بل زم زلمی وم زلمیتوب مې و د تقیم الحق کاخیل خبره ده خدای دې وبخښي چې غزل د زلمیتوب څیز دی په زلمیتوب کې لیکل کېږي او شاعري د زلمیتوب څیز دی په هغه وخت کې چې د ملګرو سره کېناستو نو هغه وخت هم ډیر ښه و او ډیره ښه شاعري پکې کېده الانجاین سوی چې کله یو هنرمند د بل هنرمند شعر لولي لی اثر لولی یو اور غوندې د په باطن کې لګیږي او دیم ډیر لوړ شعر یا هنر زیږی او پنځی په دې لحاظ باندې مونږ یو د بل نه اثر اغسته او دغه حرارت ما اغسته او شعر او شاعری م کوله په هغه وخت کې چې ما مخکې وویلې چې په هغه وخت کې مونږ ټولو ډیره ښه شاعري وکړه خو خلوت چې د دام ډیر شاعرۍ ته ضروری دی په خلوت کې ډیره ښه شاعري کیږي په دې معنی چې سړی د خپل ماحول سره داغه د مادي جهان سره داغه تعلق کم شي، او داغه تعلق چې کم شي نو بیا د تصور سره ډیر نږدې شي. تخیل او تصور هغه سړی چې د خلکو سره نه کینی هغه هر وخت په تصورات او په تخیلاتو کې، او تصورات او تخیلات چې دی دا شاعری پیدا کوي. نو په دې لحاظ په خلوت کې مخه شاعری کېدای شي. زما په پخوانی شاعری کې کا تشبیهات زیاتو، په وروستۍ شاعری کې مې استعارې زیاتې دي. د دې معنا دا ده چې زما شاعری پرمختګ کړی دی، او د دې یوازینی علت دا و چې دا زه په خلوت کې وم.
د موسیقۍ او د شاعرۍ هم ډېره ژوره رشته ده، یو بل سره ډېر کلک تړون دی. ویل کېږي چې کوم شعر چې سندرغاړی ووایي هغه ډېرو خلکو ته رسي، په کتاب کې چاپ شي دومره خلکو ته نه رسي. تاسو هم دغه خیال دی چې د شعر دپاره چې دی موسیقي یا یو سندرغاړی ضروري دی چې خلکو ته ورسي؟
د شاعری او موسیقي رشتیا هم ډېر لوی تعلق دی، او دا خبره ده چې شعر د موسیقي په ذریعه ډېرو خلکو ته رسیږي، او هغه شاعران ډېر مشهوریږي چې سندرغاړي سندرې وایي. رحمت شاه سایل عالم مشهور شو چې گلزار عالم او سردار علي ټکر سندرې ویلې. غنی خان و، خو غنی خان هغه وخت مشهور شو چې سردار علي ټکر نظمونه ویل. دغسې نورم ډیر شاعران دي چې هغه په سندرو باندې مشهور شو. خو زما په فکر باندې دا ضروري نه ده چې هر شاعر دې یو سندرغاړی ولري، ځکه چې شاعري اوږد عمر لري. که نن نه وي سبا به ویل شي. د خوشحال بابا چې ژوندی او چا به د موسیقۍ سره شعرونه ویلي، رحمان بابا چې ژوندی او چا به موسیقۍ سره شعرونه ویلي، خو چې د هغوی په شاعرۍ کې زور و تر وسه را ورسېد لوسې خلک موسیقۍ سره هم وایي. دغسې که د یو چا په شاعرۍ کې زور وي، که مشهور هم نه شي، سندرغاړي هم نه وایي، یو وخت به داسې راشي چې دا به سندرغاړي ووایي او مشهور به شي. او بله خبره دا ده چې په کتاب کې کوم شعر یې هغه ته چې کله لولي د هغې نه یو خوند اخیستی شي، خو په موسیقۍ کې چې ډېر نه ښه نظم هم ویل شي، ډېر ښه غزل هم ویل شي، دوه درې میاشتې بازار ګرم وي، دوه درې میاشتې وروسته یې څوک نه اوري، او کال چې پی تیریږي خو بیا هغه سندره یا نظم بیخي مړ شوی. نو د دې دپاره شهرت خو د شاعر کوي موسیقي، خو دا ضروري نه ده چې هر ښه شاعر دې یو سندرغاړی ولري او د هغه شعرونه دې د موسیقۍ سره ووایي. ښه شاعري ښه شاعري ده په کتابونو کې دې وي، او یو وخت به راشي چې سندرغاړي به هم ووایي. بل دا ده چې موسیقي لنډمهاله ده، او شاعري چې ده دا خو په دې نیت باندې مونږ کوو چې زه د راتلونکو زمانو وګړي، نو دا خو را روانو زمانو ته کېږي چې یو وخت به راځي چې بیا بیا خلک لولي. سړی که د خپل وخت خلکو ته شاعري وکړي خو بیا به ډېره سرسري.
تاسو ناول او کره کتنه او لږ ډېره څېړنه او شاعري دا مو کول، نو دا څنګه یو همزمان کېږي چې مطلب ته یو ورځ شعر هم ولیکې او بیا چې دا په هغه ورځ باندې یو مقاله هم ولیکې؟ که نه داسې دوره دوره وي چې یو وخت تاسو باندې د شاعرۍ دوره راشي، بیا د نثر لیکلو یا په نثر کې تخلیقي نثر لیکلو، یا چې دی د کره کتنې، دا څنګه یي؟
دا خو کېدای شي کله داسې وخت هم راغلی دی چې زه په یو مقاله باندې بوخت یم او چې وزګار شوی یم، یو غزل مې لیکلی دی، خو دا ډېر لږ وخت کې شوي دي. کله چې ما شاعرۍ ته شروع کړي، زه د داسې شاعرانو غوندې شاعري ډېره ما لږه کړې ده، چې هره ورځ یو غزل ولیکې. نه په ما باندې چې کله د شاعرۍ دوره راغلې ده، نو د ورځې لس غزلې، دولس غزلې، پنځه غزلې، شپږ غزلې، اووه غزلې، دومره غزلې مې لیکلي دي، او په څو میاشت مې کتاب بشپړ کړی دی. نو چې د شاعرۍ دوره را باندې راغلی ده، بیا مې بیخي شاعري کړې ده. او کله چې نقد یا څېړنې ته بوخت شوی ما، نو بیا په همغې کې ډوب شوی ما، چا تصور مې مات نه شي، ځکه خیالاتي تصوراتي که سړی بل څه ته اوړي نو هغه تصورات او خیالات ماتیږي. نو د دې دپاره ما هماغه څیز ته پام کړی دی چې په کوم باندې به مې کار کوو. نو چې کله به هغه مقاله بشپړه شوه، بیا مې بل څه ته مخ کړی دی. کله چې نثر او هنري نثرونه مې لیکلي دي، نو هغه هم چې په هغې کې ډوب شوی یم، نو هماغه هنري نثرونه مې لیکل تر دې پورې چې یو ځای ته پکې رسېدلی یم. دا که انسان داسې وکړي چې یو شي ته پاملرنه وکړي، زه زما تجربه خو دا خبره کوي چې دا ګټوره ده، ځکه چا تسلسل د تصوراتو د تخیلاتو نه ماتیږي، او سړی په ډېر کامیابۍ سره پر مخ ځي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
وای چتو بے تار واس مطلب، وای چتو بے تار واس مطلب، شیخ دے داسی خطا سواس مطلب نن خو می لگ پوی کرا سواس مطلب شیخ د دی داسی خطا س مطلب شیخ د دی داسی خطا س مطلب وای چ تو بی تار واس مطلب وای چ تو بی تار واس مطلب
تاسو اوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
زن خلک وای چې شعر باید د روانو حالاتو هنداره وي، چې سکیږي د هغې سرک پکې وي یا د هغې عکاسي پکې شوې وي. خو ځنه کسان لکه زموږ ملګری رضی خویم بیا وایي چې نه، دا خو داسې ښکاري لکه منظومه ورځپاڼه چې ګوري. شعر خو باید مستقل موضوعات ولري او نور ډېر شیان ولري چې هغه په داسې شاعرۍ کې نه وي چې کوم په روانو چارو روانو پېښو باندې کېږي. ستاسو څه نظر دی؟
خټک صاحب، د شعر اصلي عنصر چې دی، اصلي چیز چې په شاعرۍ کې دی، هغه تخیل دی. تخیل باید پکې وي. نو دا خو هماغه خبره ده، یو زاړه اصطلاحات چې پخوا به ورته کارېدل چې ادب د ژوند دپاره که ادب د ادب دپاره. زما په فکر خو ادب دا ادب د پاره چې دی، دام ادب د ژوند د پاره دی. ځکه که سړی د ښکلا شاعري لولي چې په هغه کې صرف د ښکلا ستاینه وي، نو هغه که خبره هم کوي نو په هغه کې به هره خبره کوي، په هغه کې به ښکلا لټوي او په ښکلي طریقه به یې کوي. که کور جوړوي نو هغه به هم په ښکلي طریقه جوړوي، نو هر څه کې به ښکلا لټوي، چې دا بیا ادب د ژوند لپاره شو. نو زما په فکر باندې ادب باید داسې نه لکه د ژورنالیزم په څیر باندې چې د ژوند واقعیات راواخلي، خو داسې نه ده چې ادیب دی په داسې ځای کې لکه چې ودوي او از د خپل زمانی او د خپل حالاتو نه خبر نوي. نو زما په خیال دی چې راوا دی خلی د خپل ژوند او حالات دم راواخلي، خو هغه د شاعرانه کې هغه د په تخیل کې وای. زما یو نظم دی چې جینۍ د خدای او د رسول مانه په دې خبرو باندې تیګه کېده، خپلې نازکې شونډې څله سیزي بس په سندرو باندې تیګه کېده. مونږ غریبان یو، مونږ هیڅ نه لرو، ته د وطن خوبونه څله وینې، په کربلا کې ټوکېدلی ګلې بیا د ګلشن خوبونه څله وینې. دا کرم خان د موسیقۍ سره مې ویلی دی. نو اوس په دې نظم کې که تاسو وګورئ ما د ژوند خبرې کړې دي، خو دومره مې په تخیل کې نغښتې دي چې هغه خبره چې ده وچه خبره نه ده، په تخیل کې شوې ده، په هنر کې شوې ده. نو که دغه سیار شاعر د ژوند خبرې وکړي او هغه د تخیل په جامه کې راونغاړي، هنري کې، شاعرانۍ کې، نو دا ښه خبره ده. خو که وچه کلکې خبرې وکړي او دا خبره تخیلی نه کې، شاعرانۍ نه کې، نو زما په خیال بیا داسې نه ده پکار. بیا دا رښتیا هم ورځپاڼه شي او د ورځپاڼې موضوعات شي، دا شاعري نه شوه. نو د شاعرۍ دپاره دا پکار دی چې هنري شي، او چې هنري نه شي نو داسې شاعري شاعري نه ده.
دغه خبره هم کیږي چې په پښتو کې شاعري ډیره وشوه، اوس باید نثر ولیکل شي. شپون صاحب به دا خبره کوله او منلی صاحب هم کوي چې باید ځوانان نثر ته توجه ورکړي، شاعري ډیره زیاته وشوله. تاسو په کم نظر یې؟ تاسو خو شعر هم لیکلی دی، نثر مو هم لیکلی دی، بلکې اوس یې هم لیکئ، شعر او نثر دواړه لیکئ، نو ستاسو څه نظر دی په دې اړه؟
خټک زب زب دې نظر باندې نه یم چې شاعری ډیره وشوه نو شاعری دې بس کې، نثر دې ولیکي. زما په خیال زمونږ په ژوند کې نثر ډیر دی، ځکه مونږ او تاسو چې خبرې کوو دا نثر دی. دا وسم چې ما تا خبرې کوو یا ته پوښتنې کوي ځوابونه در کوم، نو دا په نثر کې لګیا یو. نو نثر دومره ډیر دی چې مونږ د شپې د ورځې په نثر لګیا یو، خو شاعری دومره ډیره نه ده. او بل دا دی چې اوس نثر هم ډیر دی، ناولونه ډیر شوي، لنډې کیسې ډیرې شوي، مقالې ډیرې شوي، د نثر هر طرف کرا واخلی، نثر ډیر دی، تاریخی کتابونه لیکل شوی دی. ډیر شاعران به شاعری و کی خو پاغي کی یو دوه شاعران د سی پیدا شي چې دا غوی شاعری خوي. نو زما په فکر باندې په اوس دور کې که بشمیره شاعران شاعری کوي، خو د ګوتو په شمار شاعران به پکې خراب وزي. نو چې په دومره ډیرو شاعرانو کې دومره لږ شاعران پیدا کیږي، مونږ باید خلکو ته دا ووایو چې شاعری وکړي، ځکه چې که زر شاعران شاعری وکړي نو پاغي کې به لسل داسې شاعران پیدا شي چې د هغوی شاعري به را روانې زمانې ته پاتې شي. تقیم الحک کا اخیل دی، خدای وبخښي، هغه ماته یو ورځ ویلي وایي، کله چې علی خان په چارسده کې شاعري کوله په اشنغر کې، نو بغیر د علی خان نه 400 نور شاعران هم ژوندي وو، په هغې کې یو علی خان پاتې شو. نو دا اوس تاسو ماته ووایي چې اوس شاعري زیاته ده که په هغه وخت کې زیاته وه؟ اوس به په چارسده کې 400 شاعران نه وي، خو په هغې وخت کې، په کلاسیک وخت کې 400 شاعران وو. نو دا بندیز په چا لګول نه دي پکار چې تاسو شاعري مه کوئ او نثر ولیکئ، ځکه چې شاعري ډیره ده. شاعري نه ده ډیره، ښه شاعري ډیره کمه ده. نو پرېږده چې ډیر خلک شاعرانو شاعري وکړي چې په هغې کې څو داسې شاعران پیدا شي چې د هغوی شاعري په لوستلو باندې ورځي. نو زه د دې سر خبرې سره اتفاق نه کوم، او زه وایم چې سړی د خپلې طبعې ته وګوري، که شاعرۍ ته جوړی شاعري دې وکړي، او که نثر ته جوړی نثر دې ولیکي.
ځینې خلکو په ادبي نړۍ کې ډېر کار کړی وي، خو هغه مرا یاد پاتې نه شي. یعنی عام ولس خو پرېږده چې په علمي او ادبي حلقو کې هم ډېر نه یادېږي. لکه مثال زه در کوم چې راحت زاهلي چې دی، که نه، په پښتو کې لومړی کیسه لیکونکی دی، پښتو ژورنالیزم په بنسټګرو کې دی، یا ستاسو استاد چې امیاتو کمل حق کا خیل، هغه چې د څېړنیز کار کې څومره لاس درلودو، په خاصه توګه د اخوند دروازه په مخزن چې هغه کومه تفصیلي سریزه لیکلې ده، یا د څېړنیز نثر چې هغه څومره خوږ لیکلی دی، که نه، دغسې بل چا نه دی لیکلی، یا ډېرو کمو خلکو لیکلی دی، خو یادېږي نه. د دې په مقابل کې ځینې خلک داسې وي چې ډېر کار یې نه وي کړی او ډېر زیات یادېږي، هر ځای کې ذکر کېږي. د دې څه وجه ده؟
راحت زاخیلی رښتیا هم لومړی لنډه کیسه لیکلې وه، او په ژورنالیزم کې تاسو یادونه وکړه، هغه هم حقدار و. د تقویم الحق کا اخیل، خدای دې وبخښي، زمونږ استاد و، هغه یادونه مو کړه. رښتیا د هغه د مغزن مقدمه مشهوره ده، چې د مغزن مقدمه خپل یو مغزن دی، داغه نورې مقالې که راواخلي، همایون هما د خیر ویسي چې داغه ټولې لیکنې راټولې کړې او د غوره لیکونو په نامه یې چاپ کړې، سره د دې چې هغه جامع نه دي. اول زما په کتاب باندې چې تقویم صاحب کومه مقدمه لیکلې ده، تاوس په بڼکه باندې، د هما صاحب په کتاب کې نشته دی. زما په فکر باندې آغا چه دیر زیاد پا آغا وقت که مشهور کیگی چه خلکو تیور کو چه خلک ور سرادتی آغا شاعری وی آغا ناول وی او که آغا تحقیق وی چه خلک ور سر بلد وی و پارزی که آم آغا خبری کیگی آم آغا خبری ولی که آغا دیر مشهور کیگی زکه خلک خلک آم آغا خبری پا ذهن کی تی چه ور تکای آغا ور تا دخپلی خبری غند اخکار شی و آغا سر مشهور شی او څوک چې نوی خبرې کوي نوی کارونه کوي نوی تخیلات پنځي هغوی په خپل وخت کې ډېر نه مشهوریږي نو یو وخت به راشي چې سمه څېړنه دود شي او علمي افکارو ته د خلکو مخه شي نو بیا به تقویم صاحب لیکنې هم مشهورې شي او تقویم صاحب به مشهور شي او تقویم صاحب بل لوی کار دا کړی چې هغه ډېر شاګردان روزلي دي زه که څه لیکم او مشهوریږي نو دی که ده تقویم سه برخه ده نو زما دنوم سره باید تقویم سه بیاد شی نو دا خبر ده زما پا فکر بنده چه نوی چه چا تا ورکی نو خلقی زر نمانی او ده دنیا طول لوی شاعران لوی لیکوالان آغا وقت که مشهور شوی دی چه کل وفات شوی دی یا زمانه پی تیره شوی ده او بیا خلقو دا غوی اثار لستلی دی یا آغا مشهور شوی دی
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو
ده خ
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
اوس مې په ذهن کې څه شته د ناول لیکلو په حقله یا د مقالو لیکلو په حقله چې څه ولیکئ؟ کنه انتظار کوئ چې الهام راشي بیا به لیکئ؟
ذہن کې مې دا خبر شته دی او چې ان شاء الله لیکل به کوم. موضوعات ډیر دي د مقالو د لیکلو د پاره. زما په خیال باندې چې اوس خو به دا درته ونه شم ویل چې په کومه موضوع به لیکل کومه، خو ځینې موضوعات مې ځان سره نوټ کړي دي او مقالې به لیکم. او د ناول په برخه کې به درته ووایم چې سره دی چې ما خو مخکې درته ویلي چې زه ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم. اتفاقي طور مې یو ناول لیکلی و، خو زما یو کتاب هم دومره نه دی لوستل شوی لکه ناول چې لوستل شوی دی. لس ځل چاپ شوی دی او په افغانستان کې چې څومره ریډیو سټیشنونه دي او پښتو خپرهي، هغوی ټولو دا په غږیزه بڼه باندې دا ناول خپور کړی دی. نو په افغانستان کې که تعلیم یافته دي هغوی لوستی دی، او چې بې تعلیمه دي هغوی د ریډیو نه اورېدلی دی. نو د ټولو خلکو زمانه دا غوښتنه ده چې تا دا یو ناول ولیکه او بس دې کړه، ته ولې ناولونه نه لیکې؟ زما دا خیال دی چې ما پاتې شباران هم په داسې ځای کې ختم کړی دی. که زه وغواړم چې د هغې نه بیا شروع کړم او دویمه برخه ولیکم، نو دویمه برخه هم د دې ناول لیکل کېدی شي. او زما په فکر کې دا چې حالات لږ جوړ شي او زما دا ذهن آرام شي، صحت مې ښه شي، نو د دغه ناول دویمه برخه به ولیکم. او زړه مې کېږي چې څو ناولونه ولیکم، ځکه د مینهوالو غوښتنه ده. دوی همدغه رانه غواړي چې دوی ته باید ناولونه ولیکم. انشاءالله که ژوند و نو د ادب نه خو لرې شوي نه یو، او ناولونه به م لیکو، شاعري به م کوو، نثرونه به م لیکو، هر څه به کوو، خو په خپل وخت سره.
عصر پښتو شعر ته په کم نظر ګورئ؟ په خاصه توګه د نوي کسان چې لیکل کوي، د دوی شعر څنګه لري د معیار په لحاظ؟
د معاصر شعر په اړه باندې به دا درته ووایم خاطک صاحب، چې کله مونږ شاعري کوله په پېښور کې، نو شعرونه به په کاپیو کې په کتابچو کې ولیکل. هغې شعرونو ته به مونږ بیا بیا نظر کوو، په هغې کې به م اصلاحات راوستل، هغه به م بیا بیا کته. وروسته به م چې کله کتاب چاپوو، نو هغه غزلې نظمونه چې زمونږ په فکر به کمزوري وو هغه به م تیلرې کړه. نو کله به چې کتاب چاپ کېده، نو ښه شعرونه به پکې راغله. او دا یوازې ما خو د ځان مثال درکړ، ټول شاعران هم داسې وو. ټولو شاعرانو همدغه کار کوو چې دا ما درته وویلې. خو اوس د سوشل میډیا زمانه ده، غزل ولیکي او فیسبوک ته ورکي، هغې ته نه بیا وخت پیدا کړي چې اصلاح پکې راولي او نه دا شي چې د خپلې مجموعې نه یې وباسي، ځکه هغه یې خپور کړی. نو په دې لحاظ باندې اوس شاعري چې ده، دا سوشل میډیا د زمانې شاعري ده، شعر ډېر کمزوری شوی دی. هغه پخوانی شاعران چې وو چې زمونږ او ستاسو ملګري وي، یا مونږ او تاسو، زمونږ هم هغه خوند نه دی پاتې. او دا نور شاعران چې دي، د دوی شعر هم کمزوری شوی دی، داسې شعرونه نشي لیکلی لکه پخوا چې لیکل شوي دي. اوس که مونږ او تاسو را وګورو، غني خان او حمزه بابا د دې دور دوه لوی شاعران وو. اوس نه غني شته نه حمزه شته. دا زمونږ خپل ملګري چې کوم وو چې پېښور کې شاعري کړې وه، اوس د دوی غوندې شاعران هم نه پیدا کېږي. چې د دوی غوندې شاعران پیدا شي او د دوی غوندې شاعري وکړي، نو دغه ده چې اوس ډېر کم وخت پیدا کوي خلک دغه ته. بل دا دی چې ریاضت کم شوی دی. پخوا به مونږ ما مخکې خبره وکړه چې د شپې ورځې به م ورته رونولې، کېناستو به شاعرۍ ته، په شاعرۍ به م خبرې کولې، یو بل ته به م خپل شعرونه ویلې، فنافل ادب او فنافل شعر و. اوس خلک په کار روزګار پسې منډې وهي، او د کار روزګار نه وروسته سوشل میډیا کې، نو دوی به څه شاعري وکړي؟ نو زما په خیال په نوو شاعرانو کې داسې شاعران چې سړی د ښه شاعرانو ګڼي، داسې به م نه وایو چې بیخي شاعر نشته. وي به یو نیم به وي، خو دومره شاعران نشته دی لکه پخوا چې وو. نو زما په خیال باندې پښتو شعر کمزوری شوی دی.
تاسې غزل هم لیکلی دی، نظم مو هم لیکلی دی، آزاد شعر مو هم لیکلی دی، هنری نثر مو هم لیکلی دی، خو په شاعرۍ کې چې کم دا نوي اصناف دي، اوس خو پکې ډېر زاړه هم شول، خو بیا هم د دې نورو په نسبت چې نوي دي، مثلا د نثرم، هایکو، ټپیزه، نو دا مو هم لیکلی دي که نه؟ یعنی دا نوي اصناف چې دي، دا مو خوښېږي؟ مخالفت یې کوئ که په حق کې یې؟
خټک صاحب رښتیا خبر اندازا چې ما غزلی لیکلی دي، دا چار پاره نظمونه مې لیکلی دي، آزاد شعرونه مې لیکلی دي، او یو کتاب مې په فارسی کې د شاعرۍ چاپ دی، وخیمه ما سایه هما بود چې هغه ټول سپین شعرونه او آزاد شعرونه دي، دا مې لیکلی دي، او هایکو نثرم او دې ته ورته نور نوي صنفونه چې دي، زه د دوی مخالفت نه کوم، د دې صنفونو هرکلی کوم، ځکه چې دا نوي څیزونه دي، څومره چې زمانه په مخکې ځي نوي اصناف به راوځي، نوي شاعري د شاعرۍ صنفونه به راوځي او لیکل کېږي به او خلک به خوښوي. خو اوس په خپله ما چې ریاضت کړی دی، نو ما په دغه کې ریاضت کړی دی، په غزل کې او په نظم کې، نو هر صنف چې سړی پکې شاعري کوي هغه یو ریاضت غواړي. او اوس مونږ داسې حد ته د عمر رسیدلی یو چې په نویو صنفونو کې ریاضت به راته ګران وي چې په نویو صنفونو کې ریاضت وکړو او بیا هغه داسې ولیکو چې زمونږ د شاعرۍ د معیار سره دې برابر وي، څنګه چې ما غزلې لیکلي دي، څنګه چې ما نظمونه لیکلي دي، داسې د نثرم هم ولیکم، داسې د هایکو هم ولیکم، نو دا به ماته ګران وي. زه به بیا هم غزل لیکم او نظم به لیکم، خو که څوک دغه لیکي، هایکو لیکي، یا نثرم لیکي، یا نور نوی صنفونه لیکي، دا غوی هرکلی کوم، په مینه لولم او خوښیږي مې.
په کره کتنه کې به ستاسې د لهجه مچ وه، دا به چې کله مخامخ مجلسي تنقید کېدل دا به ډېره تنده وه. یعنی ماته یاد شي د شاه سعود چې کله تصویري نظم وړاندې کړی وو په بهیر کې، خپل تصویري نظمونه هم وړاندې کړي وو، په دې باندې مقالم لیکلی وو، نو تاسو ډېر تند نقد کړی وو، په نیوکې مو پې کړی وو، دا تصویر زه څه کوم، دې نه بیا په رښتیا یو ګیلاس یا په رښتیا یو جام یو پیاله ولې نه اخلم چې په دې تصویر کې جوړ شوی دی، څنګه په دې شعر کې جوړ شوی دی. خو چې کله په لیک کې ستاسو دغه راشي کره کتنه، نو هغه ډېره نرمه غوندې که په چا نیوکه کوئ هم ډېر په خواږه انداز کې کوئ، د دې څه وجه ده؟
یار داسې دغه دې راته را یاد کړي چې زه اوس پې پښیمانه یم. رښتیا هم ماته د شاه سعود هغه د تصویري نظم مقاله او هغه نظمونه چې هغه راوړي وو هغه یاد شي. په هغه ورځ ما په رښتیا ډېر ظالمانه نقد وکړ، ما په هغه باندې اووه که اته نقد وکړه او اووه اته زاویونه مې د هغه دا څیز رد کړ. خو داسې نه وو په کار، هر نوی څیز چې سړي ته عجیب ښکاري، نو د شاه سعود هم دا نوي هڅې وې په هغه وخت کې کړې وې، په کار دا وه چې مونږ یې هرکلی کړی وې، او که نقد هم پې کوونو په کار ده چې یو نقد مې پې کړی وی، نه دومره ډېرې خبرې، ځکه چې دا نظمونه، دا تصویري نظمونه په اردو کې مشته، په نورو ژبو کې مشته، ښه به وي چې پښتو ته هم راشي. نو که مونږ د شاه سعود حوصلې نه وې ماتې کړې، شاید چې اوس د شاه سعود د تصویري نظمونو یو کتاب هم زمونږ په مخ کې وې. هغه نقد باندې زه پښیمانه یم، خو دا خبره چې په لیک کې زما لهجه نرمه وي، اصلي خبره دا ده چې کله مونږ په غونډه کې نقد کوو، سره د دې چې داغیم گزارش رویداد لیکل کېده، وروسته چاپ کېده او ټولو خلکو ته به رسېده، خو زمونږ به دې خبرو ته فکر نه و، زمونږ به دا فکر و خو چې دغه لس پنځلس یا شل یا پنځوس ملګري دي، دوی ناست دي، هم دوی یوري بل چا ته خو نه رسي، بس چې څنګه لهجه دې وکاروله او په کومه طریقه دې خبره وکړه، خبره به دې کړي، نو هغه خبره به مونږ وکړه، هغه خبره به هغه لهجه به ډېره تنده شوه. او په کتاب کې خو به مونږ، ماته دا خبره را مخکې وه چې ته کتاب لیکې او دا کتاب ډېرو خلکو ته به رسېږي او دا کتاب به تر ډېرو زمانو پورې پاتې کېږي، نو که ستا لهجه تنده وي خلک به در باندې نیوکه وکړي، وایي به چې دا څه خل نقاد دی چې په داسې تنده لهجه باندې نقد کوي. نو ځکه مې په کتابونو کې دا نقد چې کړی دی دا تون نه دی. په غونډو کې همدغه خبره وه، بس چې مونږ ویل زه دا خو ډېرو خلکو ته نه رسېږي، خو خپلو کې یو ملګري یو چې هر څه مې ویلې، سره د دې چې هغه ډېر هغه رویدادونه چاپ شو او خبرې خلکو ته مو رسېدې او راروانو خلکو ته به مو رسېږي، نو اوس زه دې نتیجې ته رسېدلی یم که زه په غونډه کې په چا باندې نقد کوم، نو باید نقد مې دومره تریخ نه اوسي لکه په هغه وخت کې مې چې کوو.
د پښتو ادب دون کې ته په کم نظر ګورای، خوشبین یې ورته ناهیلی یې؟
پښتونخوا کې ورته خوشبین یم. پښتونخوا کې په هغه وخت کې چې مونږ په پښتونخوا کې وو، یونیورسټي بوکې جنسی به چیرته میاشت دوو کې یو پښتو کتاب چاپ کړ، خو اوس هلته داسې کتاب پلورنځي دي چې تر ډېره یوازې پښتو کتابونه چاپ کوي او کتابونه خرڅوي، نو بېلابېل دغه دي، دغسې پوهنتونونه ډېر شوي دي، پښتو څانګې ډېرې شوي دي، هلکان ډېر ایم اے کوي، ایم فل کوي، پی ایچ ډیانې کوي، نو په پښتونخوا کې زه ورته خوشبین یم او هیله لرم ما چلته به شاعری نثر دا ټولی برخی ډیر مخکې لاړ شي خو زمون په افغانستان کې ز فکر نکوم زکه چې خو پونتونونو کې یو څه دغه پخوانی دغه نه دی پاتې خلک مجبور دي چې کارو کې ډیر خلک پونتونونه نه وای بل دا ده چې دلته نوی شاعران پیدا نشو نوی محققین پیدا نشو هماغه پخوانی تر ډیره زمونږ همزول نسل چې دی همغویو د هغې نه وروسته نور را دغه نشو نو په افغانستان کې ورته ډیر خوشبین نه یمه خو په پښتونخوا کې د تعلیم او د کتاب د چاپ کولو له کبله ورته خوشبین یم چې پښتو پرمختګ کړی دی.
تاسو یو وخت کې هنري نثرونه لیکل یا ځینې خلک ورته شاعرانه نثر وایي او که تاسو ته یاد وي نو زه ستاسو د هنري نثرونو لومړی اورېدونکي هم وم او لومړی خوښوونکي هم وم. بیا مې وروسته کتاب هم چاپ کړ خو د هغې پس مو بیا ونه لیکل. دا ولې مو د هغې لیکل پرېښول؟
ذکر کوي تاسو ته معلومات می چې پاغه وخت کې ما تاسو ته ویلې په دې کې خزنی نثرونه د سیدی چې ما په خپل د دې کتاب د پاره لیکلې دي خو په دې کې ډیر نثرونه د سیدی چې دا لیکونه دي یو چاته می لیکونه لیکلي وو او لیکونه مې ور لیکلي وو او هغوی سره جمع شوي وو بیا هغوی نه مې راوغوښته او چاپ مې کړه خو په دې کې ما ایډیټ وکړه وروسته چې هغه کس ولیدل نو ویل یې چېره تا خو ډېر د کتاب سره د لیکونو سره ظلم کړی دی دومره دې ایډیټ کړي دي چې هغه روح یې د منځه تللی دی ویس هم پکې نشته دا په لوستلو نه ارزي که هغه لیکونه کله هغه انسان چاپ کړي او راوځي نو هغه به زما د اوښکو د مسکا یو نوی کاپی یو نوی بڑا بی چې په هغه کې به ډیر لیکونه بشپړی او خبر اغلی نو بس کبیا سو پیدا شو چې لیکونه ورته ولیکل نو بیا به نثرونه ولیکو او کسو پیدا نه شو چې لیکونه ورته ولیکو نو بیا به نثرونه نه لیکو نو هغه دغه لیکل شوی وو یو ضرورت او یو دغه شوی وو نو ځکه مې لیکلی وو لکه ناول چې اتفاقی لیکل شوی او داسې دا نثرونه مې اتفاقی لیکل شوی وو.
ډیره مننه سالک صاحب موږ ته د وخت را کولو په مخه مخه خوشاله اوسئ.
مننه خټک صاحب ژوندې اوسئ ډیرې خپلې پوښتنې م رانه وکړې ډیره ښه مرکه وشوه او خدای دې وکړي چې اورېدونکو ته م دومره خوند ورکړي لکه ما ته یې چې خوند راکړ. مننه ژوندې اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو د مصطفی سالک مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے ہے خندارا تھا کبھی آدارا تھا کبھی خندارا تھا کبھی آدارا تھا کبھی ہمی نہ کبھی عمرہ نہ شرمی گلے بنے دا گلی گلی رات گوری بیا منڈ کی نگ